دا سپینه خبری اراکورا سره خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشه د روغتیا او سوکالی په هیله زنه او شباب شنه زما قدرمنه همکار رویا جان زمانی د روان خبرونه قربانی یو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو د څورز رئیس په خبرونه کې هم لیدلی او اوریدلی خو نن نیویارک ټایمز رسپانډ لیکلی دی ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خپل هوا ته امر کړی دی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غاښ کې دی پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. رویا جانی؟
بله، با تقدیم سلام بینندگان و شنونده های برنامه روکراس یا اسپین خبر شما را هم به برنامه ما خوش آمدید میگیم. بله، طوری که همکارم نوشابه جان هم گفتند، در پی کشته شدن اسماعیل هانیه رئیس بخش سیاسی گروه حماس در تهران، مقامات ارشد ایرانی با نمایندگان گروه های متحد ایران در لبنان، عراق، یمن در مورد اقدام تلافی جویانه احتمالی علیه اسرائیل اونا صحبت کردند. خب در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم که وضعیت شرق میانه با کدام سو روان است.
بله، د نور پختونو ترڅنګ دا پختونه هم ځوابی کله بله. څنګه چې رویا جان ویل چې دا ډول ګواخونه او بریدونه د منځنی ختیځ وضعیت کمی لور طبيعي
بله.
او سره ډیر نور پختنه هم دی، ولی اسماعیل هانیه په ایران کې وژل شو
بله.
او نور ورته پختنه چې د خپل قدرمنو ملمنو سره چې ورسته به تاسو درو پیژنو دغه موضوعات را اوسپړو. خو د درنو ملمنو او اوریدونکو نه هیله کو په امدی تړاو د اسماعیل هانیه د وژنې وروسته د نړیوالو خبرګونونو او نور مسایلو په اړه او ورته مسایلو په اړه البته زموږ همکار یو رپورت برابر کړي. دا په ګډه سره ګورو او اورو. بیا به قدرمنو ملمنو ته ورشو او بحث به پیل کړو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن پنجشنبه په داسيال کې په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د جنازې لمونځ ادا کړ چې په زرګونه کسان سړکونو ته راوتلي وو. د ایران مذهبي مشر په یو پیغام کې ویلي اسرائیل به په دې کار سره د ځان لپاره د سخت مجازات زمينه مساعده کړي. هغه زیاته کړې د هانیه د وژل کېدو غچي دوی په خاوره کې وژل شوی خپل دنده بولي. بلخوا د حماس یو جګپوړي مشر خلیل الحیا په ایران کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې اسرائیل به د هانیه د وژل کېدو له امله لوړ قیمت ورکړي.
په داس حال کې چې ویني تویدنې او تورونه روان وي د اوربند د خبرو هیڅ اړتیا نشته. نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوې هوکړې توافق کړی وو، خو هغوی په خبرو کې نوې شرایط زیات کړل. هغوی وښودل چې نتنیاهو او حکومت اوربند او د یرغل پای ته رسیدل نه غواړي.
اسرائیل او حماس په داسې حال کې خبرداري ورکوي چې اسرائیل په ټوله نړۍ کې د خپلو سفارتونو لپاره تدابیر زیات کړي دي او خپل اتباعو ته ویلي چې متوجه واوسي. اسرائیلي شنونکي وایي په بیروت کې د حزب الله د جګپوړې قومندان او په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په وړاندې دواړه عملیات د اسرائیل لپاره بریا ده، خو د غچ اخیستنې لامل بشي.
دې حقیقت ته پام وکړئ چې دواړه لوري هڅه کوي په داسې شکل غچ واخلي او عملیات وکړي چې په کافي اندازه پیوړی وي او بیا بیانیه ورکړي، خو نه غواړي چې یوې پراخې جګړې ته داخل شي.
یاد لنوي دواړه عملیاتونه مرسته کوي چې د استخباراتي قابلیتونو سره د یو پیوړی هیواد په توګه د اسرائیل د موقف په بیا جوړیدو کې مرسته وکړي. هغه موقف چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس په برید کې زیانمن شوی وو. بلخوا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن نن پنجشنبه په منځني ختیځ کې له ټولو اړخونو څخه وغوښتل لپاره اونکو اقداماتو څخه چې کولی شي سیمه له نورو جګړو سره مخ کړي ډډه وکړي.
په سیمه کې حالات د نورو جګړو په مسیر کې دی، ډیر تاوتریخوالی، ډیر مشکلات او ډیر ناامنی. دا مهمه ده چې موږ حلقه ماته او په هغه اوربند پیل وکړو چې کار پرې شوی دی. فکر کوم دا نه یوازې د ترلاسه کېدو وړ دی، بلکې باید ترلاسه شي او بیا د همدې اوربند په لړ کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو هڅې وشي، په شمال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ کراري راشي او بیا په پراخ ډول په دایمي سوله او امنیت کار وشي.
اسماعیل هانیه چې د حماس سیاسي مشر وو په قطر کې اوسېده. په اپریل میاشت کې په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې د هغه درې زامن وو وژل شول. د غزې اوسېدونکو وایي د هانیه مړینه به هغوی نور هم له اسرائیل سره جګړې ته ژمن کړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو قدر منو لیدونکو رپورټم واوریده اولی ده د باسپاره مون سره په دیم دی موضوع اړوند البته باسپاره مون سره قدر من میلمانه د نړیواله چارو شنون کې محمد هاشم وحدت یار صاحب او سیاسي شنون کې اینیدین بیک صاحب میلمانه دي دواړو ته خراج لاسم او د حضور نه په خبرونه کې مننه کوم.
بله، ما هم با تقدیم خوش آمدید از مهمانای گرامی برنامه را با آقای بیگ آغاز میکنم. آقای بیگ، از شما میخوام میره بپرسم که خوب به نظر شما چرا اسماعیل هانیه در ایران کشته شود در حالی که اونا در قطر بود و باش داشتن؟ در این مورد نظر شما چی است؟
با درود و عرض سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیزتان. در این قسمت باید عرض بکنم که همونطور که رقابت ها بسیار جدی است در خاورمیانه و همچنان رقابت بین جمهوری اسلامی ایران و کشور اسرائیل به حد دوامدار و عمق دارد. این دو تا کشور می خواهند یک دیگر خودشان هم از نظر استخباراتی اما از نظر زیر فشار قرار دادن در یک رقابت بسیار عمیق قرار بدهند. از این رو هست که من فکر میکنم نشانه گرفته شد تا بتانند که توانایی‌های استخباراتی و توانایی‌های نظامی خودش نشان بده که میتانند در عمق امنیتی پایتخت یک کشور هم هدف قرار بدن و از این طریق حیثیت و آبروی یک مملکت و یک کشور صدمه وارد بکنند. به خاطر از این موضوع بوده که این نشانه گرفته شده و اسماعیل هنیه در تهران هدف قرار گرفت. حالا ما شما که همونطور میدانیم در این مسئله جمهوری اسلامی ایران واقعاً که در پیش رقبای خودش کم آمده و درز اطلاعاتی یا ای که صدمه ای که بر اطلاعات خود ایران وارد شده که چیگونه ای عملیات صورت گرفته، از کجا گرفته و یک مهمان چیگونه در پایتخت جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار میگیره، واقعا که تحت تاثیر قرار داده. به این خاطر بوده که این هدف در تهران انتخاب شده است.
آقای بیگ، پس شما فکر میکنین که ضعف استخباراتی و اطلاعاتی ایران سبب شده تا همچه یک رویداد در قلب ایران در تهران اتفاق بیفته؟
بدون شک تا زمانی که ببینید مسئله این که چگونه این عمل انجام شده هنوز مشخص نیست که توسط چی چیزی بوده، ولی میتونه توسط هر چیزی که باشد، توسط پهپاد باشد، توسط موشک باشد یا توسط افرادی که در خود تهران این کار کرده باشند، به هر صورت اینی توانایی یک اطلاعات و استخبارات نشان میده که چیکونه اینا ورود میکنن بر عمق یک کشوری که او میخواهد که مثلا کس دیگری نتونه که در امورش مداخله بکنه و یا اینکه افراد هم در امنیت باشن. و این ما فکر میکنم که بسیار یک صدمه بزرگ وارد کرده و ضعف اطلاعات هم نشان میده که نتونستن از این گونه عملات جلوگیری بکنن و یا از مهمانشان مهمانداری بکنن.
بله، تشکر. من نه بیک سب کورم ودان وحدت یار صاحب، یو څه دلایل خو بیک صاحب وړاندې کړل چې ولې اسماعیل هنیه په ایران کې وژل شو. تاسو سره کوم دلایل دي او د اسماعیل هنیه وژل په ایران کې اسرائیل نړۍ ته په دې عمل څه پیغام ورکړ، سیمې ته څه پیغام ورکړ؟
مننه. اول خو داره چې لکه څنګه چې پوښتنه وشوه چې ولې قطر کې ونه وژل شو په ایران کې وژل شو، یو دلیل داره چې د قطر سره اسرائیل هیڅ مشکل نه لري. که په قطر کې اسماعیل هانیه وژلی وای نو په منطقه کې اسرائیل د ځان لپاره یو بل دشمن هم په خپل لیست کې ځای په ځای کوي چې هغه به قطر و. اما په ایران کې څو لسیزې د اسرائیلو او د ایران ترمنځ عملا جګړه روانه ده. د دوی جګړه هم مخامخ جګړه روانه ده چې بیا بل رو توغندي ولي، په عین وخت کې د دوی نیابتي جګړې په منځني ختیځ کې د ډلو ټپلو په لارې هم روانې دي. دریم مسله دا ده چې که په قطر کې اسماعیل هانیه اسرائیل وژلی وای، هلته قطر او د امریکا بهترین روابط دي. اسرائیل نه غوښتل چې امریکا هم په دې کې خفه کړي. دې په خاطر اما په عین وخت کې امریکا او د ایران ترمنځ هم روابط خراب دي، نو په دې کار سره امریکایي هم خفه نه کړل اسرائیلو. دریم یا څلورم دلیل دا ده چې اسرائیلو په دې کار سره هغه جهادي ډلې چې په منځني ختیځ کې دي او د اسرائیلو په ضد جګړې کې بوختې دي، هغو ته اسرائیلو پیغام ورکړ چې ګورئ تاسو په هیڅ ځای کې په امن کې نه یئ، او ایران هم د تاسو امنیت په خپله په تهران کې نشي نیولی، نو په منځني ختیځ کې به تاسو امنیت څنګه وساتئ؟ دغه ډلې ټپلې مثلا النصره ده، د یمن حوتیان دي، د حماس ډله ده، د جهاد اسلامي ډله ده، همداسې نورې ډلې چې په منځني ختیځ کې دي. دا یې بل دلیل و. څلور پنځم دلیل یې دا و چې بنیامین نتانیاهو شدیدن کوشش کوي چې د حماس سره جګړه وغځوي، ایران په دې جګړې کې ښکیل کی، ایران د جګړې ته مخامخ په جګړې کې بوخت شي تر څو د اسرائیلو کومک ته بیا امریکا ور ودانګي. د امریکا سره یو ځای به د ناټو ډېر شي ودونه به هم ودانګي. په دې کې به اسرائیل څو هدف لاسته راوړي. یو هدف دا ده چې په منځني ختیځ کې اسرائیل په یوازیتوب سره د دې ټولو هیوادونو سره جګړه نشي کولی. مجبوره ده چې امریکا دې تحقیر کړي او په منځني ختیځ کې یو بالانس د قدرت رامنځته کړي. ځکه اوس خو هغه د ایران هم ځانته یو څه یي، ترکیه هم ځانته یو څه یي، چې رجب طیب اردوغان هم بار بار اسرائیل ته اخطار ورکړ چې په خپل هر اسرائیلو ته واستوو. د دې په خاطر د جنګ کې د بل مهمه مسله مهم مسله دا ده چې اسرائیل په هیڅ صورت به حماس سره جوړجاړی نه غواړي. اما د امریکا تر شدید فشار لاندې د دوی مذاکرات روان وو. د اسماعیل هانیه په وژلو سره هغه مذاکرات د سولې یا د اروپایان هغه لاړل ختم شول، تر څو اسرائیل وکولی شي تر د امریکا تر انتخاباتو پورې چې که چېرته ترامپ رژیم جوړ شي بیا به بنیامین نتانیاهو خپله اجنډا مخته بیایي، مکمل حماس به له منځه وړي او د دغه د غزې ترانګه چې د کامل خپل اختیار پرېخلي.
بله، وحدت یار صاحب، تاسو یوه نقطې ته اشاره وکړله چې ولې اسماعیل هانیه چې په دوحه کې یا قطر کې اوسېده ولې هلته ونه وژل شو، دلایل وړاندې کړل. او د امریکا سره د دوی د چې د دې لپاره چې امریکا خفه نه کړي دا کار ونه کړ چې امریکا خپله متحده کړي. د سولې خبرې چې ستاسو د وینا له قرار یا دغه عملاً په خبرونو کې مو چې د امریکا تر فشار لاندې تر سره کېدې چې اوس غټ خند پکې راغی او د اول نم خندونه پکې موجود و، ولې د امریکا د خوشحالولو یا د متحد کولو لپاره د سولې د خبرو په وخت کې اسرائیل ولې غاړه کې نه خوده چې امریکا په دې خوشاله کې؟
ښه، داسې چې امریکا خپل ملاتړ د اسرائیل سره مدیریت شده، کنترل شده روابط ساتی. اوی غواری چی اسرائیل به منزلی ختیز که او سیگی ترسو دی امریکا کمزد هیوادونه چی دی اوی دی او گواه او سیگی. خب پا این وقت که امریکا نگواری چی در جگره پراخشی دکه التا پا منزلی ختیز دیار لسو هیوادونه که دی امریکا سفارتونه دی چی اغا تر خطر لانده دی. البته په منځني ختیځ کې د امریکا کنسولګریان او نظامی عدیدی چې هغه په خطر کې دي. عملا په سوریه کې، عملا په عراق کې د امریکا کنسولګری او پوځي عدید تر بریدونو لاندې راغلی. دې په خاطر امریکا ایس خطر احساس د خطر کوي چې اسرائیل باید د جګړې ونه غځوي نورو ځایونو لپاره. په عین وخت کې اسرائیل هم مدیریت شده روابط غواړي چې د امریکا سره ولري. په بعضو ځایونو کې نه غواړي چې امریکا ته چې هغه مخ په دې سوري خبرې د اسماعیل هانیه سره کولې، مګر اسماعیل هانیه زموږ را مسردغه نه مني، شرط نه مني. با وجود دې چې شپاړس ورته مسوده درې مرحلی ده مسوده جوړه شوله، اسماعیل هانیه کله ومنله اما اسرائیل ونه منله، مګر دی غوښتل چې باندې جوړ کړي. اوس چې امریکا هم په دې پوه شوې چې اسرائیل نه غوښتل چې په دې مذاکراتو کې پرمختګ وشي، اسرائیل اقدام وکړ، هلته بنیامین هانیه یې وواژه او د سره مذاکرات ټول ختم شول.
مننه تاسو نه بیرته تاسو سره ګرځو.
بله ادامه میتیم برنامه را با آقای بیگ. آقای بیگ، در واکنش به کشته شدن هانیا، انتونی بلینکن هم واکنش نشان داده و گفته است که امریکا در این دخیل نبوده و هیچ اطلاعی هم در مورد کشته شدن این مقام حماس نداشته. شما چی فکر میکنید که امریکا در این موقع، در این زمان پی چی از در منطقه و همچنانی که واکنش ایالات متحده به چی معناست در این مقطع زمانی؟
پیش از اینکه وای پاسخ به سوالتون پاسخ بدم، من صدای میمون شما رو نداشتم، نمیدونم که چی گفتن. خب میشه که واکنش ایالات متحده آمریکا در مورد این که اسماعیل هنیه کشته شده هست، همونطوری که ما در جنگ یا واکنش های قبلی هم از دولت جو بایدن دیدیم که توصیهش همیشه بر اسرائیلی بوده که از صبر و استقامت کار بگیرن، عمله نکنن یا که درگیر جنگ نشوند و منطقه ناامن نشوند. و این که وزیر خارجه هم اظهار نظر کرده، امکان داره که در این مسئله دخیل نباشن، چون خود اسرائیل یک کشور مستقل است، میتونه که خودش تصمیم بگیره و خودش عملی را انجام بده و ایده ای شکی وجود نداره که ایالات متحده آمریکا متحد اسرائیل هست. این هم جای شکی نیست، اما اطلاعات شریک اطلاعاتی داشته باشند و یا یک همکاری اطلاعاتی داشته باشند. ولی تا هنوز هم که موضوع مستقلانه از طرف اسرائیل هم به دوش گرفته نشده که این حتما انجام داده باشه، و خود در حد ای است که گمانه‌زنی از طرف جمهوری اسلامی ایران است که گویا اسرائیل این عمل انجام داده است.
خب آقای بیگ، همواره ایالات متحده آمریکا از اسرائیل در هر مرحله حمایت خود اعلان کردن، در این بخش شما چی میگین؟ که خب از یک طرف میگن که باید در شرق میانه صلح و ثبات برقرار شود، کنترل شود، تنش ها کاهش بیابد، از طرف دیگر هم میگن در حالت، در موقعی که اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیره، آمریکا در پهلوی اسرائیل ایستاده است. آیا شما فکر نمی‌کنید تضادی در اینجا وجود داره یا خیر؟
خب کشورها اکثرا پیمان‌های استراتژیک امنیتی دارن و او برمیگرده به این که هر زمانی که مورد حمله قرار بگیرن و کشور دیگری میتونه که از او دفاع بکنه، نظر به همون پیمانی که دارن، مثلا پیمان ناتو هست و پیمان‌های دیگه شانگهای هست و این پیمان‌های هست که در بین کشورها از. اما این که حتما باید در این مسئله دست داشته باشد، این با اون مسئله که دفاع بکنند بیان در کنار یکم پیمان خودش بیستن فرق میکند. ولی آدم نمیتونه گفته که این مسئله اگر از بسیار کارهای اطلاعاتی زیرزمینی بوده باشد و اظهارات پیش روی پرده چیز دیگری بوده باشد، آدم گفته نمیتونه. اما این که یک کشوری با بزرگی ایالات متحده آمریکا وقتی میای اعلام میکنه که ما در این حادثه دست نداریم و آنچه که انجام شده، کشوری که او را به دوش میگیره خودش مسئولیت این حرف داره، یک گپ ثابت است، میتونه که باشد میتونه نباشد.
خب تشکر به شما برمیگردم.
وعده تیار سه بیو لنج جواب که میروانی او که دیشی چی دا پختنه نور و لیدون کو او ریدون کو سرمی ده ناری والو اصول لمخه مخه بیگ سه با مشاره وکلده چه کچیر تا دا هوادون اخپل پا منس که زنه دا علیکو پی سابیا پا کم هواد زنه آغا لری تفاهم نامه لری چه پا کم هواد برید کیگی نور هوادونه با چه وکیلا کناتو چه افغانستان تلاله یارسه نور مسائله د نړیوالو قوانینو له مخې په ایران کې د حماس سیاسي مشر وژل کېدل دغه څه رقم تاسو تعبیروئ، څه رقم معنی لري د نړیوالو اصولو له مخې څنګه تعریفوئ دغه حمله؟
نړیوالو اصولو پر اساس یو حکومت په هیڅ صورت نشي کولای چې په بل حکومت کې نظامی عملیات وکړي تر څو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د دوی اوکی نه واخلي. دویم مسئله داره چه اسماعیل هانیه یا نظامی کماندان نو، آقا سر سالان نو، آقا سر بادیگاردان و توپک و سر نو، اگر یا سیاسی و دیپلماتیک دیپلماتو دا دوه مسله. درې مسله ده چې سیاسي او دیپلوماتیک عرف پر اساس کله چې یو ډیپلومات د یو ځای نه بل ځای ته ځي یا په خپل ځای کې اوسېږي، د هغه وژل یا د هغه ته ګواښ پیدا کول دا ډیپلوماتیکو اصولو د عرف کاملا خلاف موضوع دی. نو په ټولو اصولو پر اساس دی کې دا یو دلیل و چې اسرائیل و نه منله چې دا کار مونږ کړی دی، اما دی هم نه دیلی چې دا کار مونږ نه دی کړی. د حکومت اسرائیل حکومت ویان واضح ووی چې د اسماعیل هانیه د وژلو په مورد کې مونږ کومه تبصره نه لرو. دی و نه وی چې دا کار مونږ کړی یا مو دا نه دی کړی. واضح مسله دا دوی کړی. آخري مسله نقطه بخښنه ده، هغه دا چې اسماعیل هانیه په ټوله منطقه کې بل هیڅ چا سره کوم دښمنی نه لرله غیر د دې چې اسرائیل اوسېږي. نو بلې سم کان لري چې غیر د اسرائیل دا کار نه کوي.
بله بله. اوس خو اسماعیل هانیه ووژل شو، اسرائیل به پاست دی په سیمه کې د پردې تر شا څه رقم سیاست پلی کوي، څه رقم سیاست به پر مخ وي نړیوال خبرګونونو ته په کتو، یعنی تر ډیره حده پورې د اسلامي هیوادونو له خوا نه د اسرائیل د هم عمل غندل شوی دی. بیا د ایران ګواښونو ته په کتو چې کېدای شي د سوریې او یمن د لورې هم بریدونه وشي په اسرائیل په ځنو، البته د ځنو په منطقو یا د ځنو سیمونه. نو اندغه مسایل ته په کاتو اوس اسرائیل به پاس دی د پردې تر شا څه رقم سیاست په منځني ختیځ کې پلی کوي.
و نوشابه جان آقای وحدت یار، ببخشید پیش از اینکه پاسخ بدین به سوال نوشابه جان، ما هم میخوایم که ایره هم اضافه کنین. شما گفتین که اسرائیل مسئولیت حمله را که طالب عهده نگرفتن، شما چی فکر میکنین که آیا گروه دیگری یا دست دیگری در ترور اسماعیل هانیه باشه یا خیر؟
خب خیلی تشکر. من سوال پاسخ دادم من چند لحظه قبل. اولی که سخنگوی حکومت اسرائیل واضح گفت که ما در مورد کشتن اسماعیل هانیه در ایران کدام تبصره‌ای نداریم. به این معنی که ما نه تایید میکنیم و نه هم رد میکنیم. این یک واضح در یک عرف سخن دیپلماتیک واضح پیام میده که این کار اینا کردن. خب پس چرا این کار میکنن؟ این کار از این خاطر میکنن که بیشتر مواجه با جهانیان میشه و بیشتر مواجه با متحدین قبلی خود میشه. یک مسئله. مسئله دوم، اسرائیل اوستی و سریخ و دن که گیر شویده. حتی متحدین خودش هم از آن نگران نداره. جو بایدن انتقاد مورد انتقاد جو بایدن هم قرار گرفته، کمال هارس هم قرار گرفته، انگلستان هم قرار گرفته. و ماه قبل وزیر نخست وزیر باشه وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با صدر اعظم اسرائیل یک بحث خیلی جدی داشت که حتی به یک دیگه خود طعنه هم داد. اینا از متحدین اصلی اسرائیل بوده. معلوم میشه که اسرائیل آیستا آیستا از این به بعد میره به طرف انزوا. حتی یهودهایی که در داخل آمریکا که از حمایت یهودها اسرائیل برخوردار بود، خود یهودها برمیخیزه و تظاهرات میکنن علیه اسرائیل، علیه صدراعظم اسرائیل. و یک مسئله دیگر این هست که صدراعظم اسرائیل گفته بود که ما در دو سه ماه آینده وقتی جنگ شروع شده بعد از هفته اکتبر کل حماس را از بین میبره و غزه را در کنترل خود قرار میده و اینا قهرمانی خود را اعلان میکنه. حالا که سه ماه هم گذشت، به یک سال نزدیک شده، حماس نه از بین رفته و نه هم تسلیم شده و حال صدراعظم اسرائیل چیزی گفتنیه برای نداره بخواد برای خود اسرائیلی ها. مسئله مهمتر از این هست که این جنگ اسرائیلی ها نیست، این جنگ بنیامین نتانیاهو هست. اگر جنگ در غزه ختم بشه، این به این معنی که این زندگی سیاسی بنیامین نتانیاهو از ختم بشه، به خاطر که در اونجا بعضی قضیه هایی که در سر محکمه اسرائیل علیه قضیه های فساد در اونجا داره. یک نقطه آخر اگه اجازه شما باشه که در مورد ایران شما صحبت کردین، ایران من فکر نکنم که ایران قسمی که رهبر ایران اعلان کرده که ما در داخل خاک اسرائیل عملیات میکنیم و انتقام میکنیم. وقتی که ایران نتانست که جنرال قاسم سلیمانی که یک جنرال برجسته ایران بود انتقام از اونا رو بگیره، چطور میتونه که انتقام اسماعیل هانیه که ایرانی نیست بگیره؟ دوم، دیپلمات های ورزیده ایران که در سوریه توسط اسرائیلی ها اعلان شد که ما کشتیم از بین بردیم، اونا هم راکت های را فر کردن، چهار ساعت یا پنج ساعت قبل اعلان کردن، اونا هم اینترسپت شدن، هیچ کسی هم کشته نشد. ما فکر نمی کنم که ایران بتونه که مستقیما یک کار بکنه که انتقام اسماعیل هانیه را بگیره، اما توسط امین گروه هایی که بنام گروه های محور مقاومت میگن در خاورمیانه، توسط این گروه ها ایران میتونه که اسرائیل را با خطرهای بیشتر موجب سازه.
بله، من نه با وحدت یار سپتر یو حدا پوری زما پختنه هم جواب شد چه اسرائیل به پاست دی چکی.
بله.
اما دام دا چه کچیر دا د خلکو د اسرائیلیانو ناراضی توب تا وګوره او ساس د وینا د قرار چې دغه جنگ یوازې همداسې خودلیم د اسرائیل چې د جنگ یوازې د نتنیاهو نه د هغوی د خلکو په یوازې ځان د هنیه د وژلو نه وروسته دغه غبرګونونو ته په کتو د نړۍ او د دوی د عمل ته په کتو څه کولی شي اسرائیل زبې څه کولی شي د نړۍ د ځواب ده تاسو نه به دا ځواب لک وروسته واورو. بله. خو یوې لنډې دمې ته ځو وحدت یار صاحب بیرته به بحث سره پیل کړو.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بینندگان و شنونده های برنامه اسپین خبری آروک را شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم.
بله
بله
بله، او بخیر رویا جان، چه ده وحدت یارسه. بله. به ده پختن زواب و وحدت یارسه مهربانی وکی، اسرائیل با په یواز ځان د نړۍ د زواب ده یا د دې جنگ د سر تر سوال په د جوګه ده؟
اول خو نه چې بنیامین نتنیاهو فقط یو چانس لري، هغه چانس داره چې په دغه نوومبر په امریکا ټول ټاکنه کې ولسمشر څوک کېږي. که چېرته په امریکا کې ټرمپ ولسمشر شو، نو جو باید د بنیامین نتنیاهو دپاره یو څه د نفس باسلو یو زمینه برابرې کړي، ځکه ټرمپ د اسرائیلو طرفدار دی او په منځني ختیځ کې د ډېرو مسلمانانو او ډېرو هیوادونو خلاف پالیسي به ولري. که چېرته ترامپ کامیاب نه شو، کمال هارس وله، ځکه کمال هارس کله چې تیره میاشت بنیامین نتنیاهو په واشنگتن دی سی ته راغلی و حتی په هغې کانګرس کې کمالا هارس اسرا نغله ورته کومه جلسه هم چې وشو په هغې کې سخت او تند سیګنالونه بنیامین نتنیاهو ته ورکړل چې څومره رحم چې بایدن په تا لرله زه به یې ونه لرم او زه په دې غزې کې کوم قربانیان چې شوي دي، په غزې کې کوم مظلوم خلک چې قرباني شوي دي، زه به هغوی غږ وچک وساتم، هغوی په مرض کې به زه چې پاتې نه شم. نو دغه معادله به ولیدل شي چې په امریکا کې څوک ولسمشر کېږي. دا بله مسله. دریمه مسله دا ده چې بنیامین نتنیاهو په منطقې کې هم انزوا طرف ته لاړ دی او په نړۍ کې هم انزوا طرف ته لاړ دی، ځکه امریکا شدیداً کلونه کلونه کوشش وکړو پیسې مصرف کړي چې د ابراهیم اکورد چاو کارت کې د اسرائیل رابط سعودي سره جوړ کړي، قطر سره، عمان سره، امارات سره رابط جوړ کړي، حتی د سفارتونو هم پرانستل شد. اما په دغې د حماس سره په جګړې کې هغوی د ابراهام اکورډ بیخي له منځه یوړه او دغې هیوادونه وي چې موږ به د اسرائیلو سره هېڅ رابط نه لرو تر څو چې فلسطینیان ته خپل حق ور نه کړي. نو هم په منطقې کې او په نړیواله کې د بنیامین نتنیاهو هم په داخل د اسرائیلو کې بنیامین نتنیاهو به یوازې پاتې شي.
بله بله، دا چې د امریکا ګټې په منطقه کې د اسرائیل له خوا ساتل کیږي، که چیرته دغه اختلاف موجودی، آیا امریکا د اسرائیل په موجودیت کې او په دغه اوسنی دریځ چې نتنیاهو یې لري ګټې خوندي ساتلی شي؟
اوس خو داسې دي چې امریکا د ګټو دپاره به ځینې نور هیوادونه هم دي. 15 میلیارده ډالره په کال کې امریکا یوازې مصر ته ورکوي. مثلا په امریکا کې په منځنۍ ختیځ کې قطر یو ښه متحد ده د امریکایانو لپاره سعودي یو کلک متحد او خوش په دې اخره کې د بایدن او د محمد بن سلمان ترمنځ یو ترابط خراب شوی دی چې دا خاص سبب دی کېدل شي. دریمه مسله دا چې امریکا کچیرته په منځنی ختیځ کې د سولې لپاره ورونه نه دهانګي په منځنی ختیځ کې د خپلو هیوادونو ترمنځ کوم روابط خراب او هغه ورو په ورو نورمال کېږي، مثلا د ریاض محمد بن سلمان او د پزشکیان ترمنځ یا د ایران ترمنځ روابط نورمال شول، د ترکی او د سعودي ترمنځ روابط خراب او اوس روابط په نورمال کې دوه روان دي. همدارقم ته په داخل دي د حماس فلسطین او په دې منطقه کې نورو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلافونه وو، د چین په واسطه هغه روابط هم جوړ شوي دي. نو دا خلک چې امریکا دا کریډیټ خپل ځان د پاره واخلي او په منځني ختیځ کې دغه سولې د پاره خپل امریکا کوشش وکړي، دې په وجه چې چین د ټوله منطقه خپل کړي.
خب آقای بیگ، از شما میخوایم با توجه به گفته های آقای وحدتیار که اونا گفتن که یک جنگ است که جنگ نتانیاهو را عنوان کرد و همچنانی که با پس از کشته شدن هانیا اسرائیل به یک کشور که در انزوا قرار بگیره مبدل خواهد شود، شما چی فکر میکنین؟ نظر شما در مورد این دو بخش چی است؟ و یک سوال دیگر که ما هم میخوایم که اینجا اضافه می است که چقدر میتونه که کشته شدن این رئیس سیاسی حماس تاثیرات خود بر گروه های نیابتی که در منطقه به نفع ایران کار میکنن تاثیر داشته باشه و تغییر در موضع اونا به بار بیاره؟
در مورد این که جنگ نتانیاهو است، من فکر میکنم اون تو یک چیز نیست، این مسئله بسیار عمق داره. مخاطر این که جمهوری اسلامی ایران تمام ظرفیت‌های خودش برده در اطراف اسرائیل جابجا کرده و گروه های نیابتی رو در خاورمیانه در کشورهای عربی فعال ساخته و روی کردشان روی کرد تقابل با اسرائیل است، یعنی با کشور اسرائیل. حالا فکر کنی که صدر اعظم اسرائیل هر کس که باشد وقتی حمایت از اماس توسط کسان دیگری صورت بگیره که خود اماس در جنگ با اسرائیل است و سازمانهایی که در فلسطین فعال هستن از جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن، هر کسی که در اونجا باشه برای دفاع خودش مجبور است که کارهایی را انجام بده. یعنی تقابل دوتا کشور هست. ما جنگ نمیتونیم که بین خامنه ای و نتانیاهو عنوان بکنیم، بخاطر اینکه اینا جنگ بسیار عمق داره و مسئله به این سادگی ها نیست. یک دیگر را تهدید میکنن، حتی ایران برای نابودی اسرائیل شعار داده در خودش و اونا روی کرده جنگی با اسرائیل دارن، اینا مجبور هستن از خودشان دفاع بکنن. و روی قضیه دیگه این میماند که هیچ جنگی به نفع هیچ کسی نیست. حالا ملت ها هستن که در خاورمیانه صدمه میبینن، مردم هستن که آواره جنگ میشن. خدا کنه که هیچ جنگی صورت نگیره و جنگ ها پایان بیافت. ای کاش که در روی زمین هیچ جنگ نمیبود که هیچ کسی طرفدار یه گپ نیست. ولی متاسفانه چنین وضعیت که اگر تلاش بکنند کشورهایی که در خاورمیانه هستند، قدرت ها هستند که از این مسئله جلوگیری بکنند تا تقابل بین این کشورها صورت نگیره، به نفع منطقه، به نفع جهان و به نفع مردمان این سرزمین ها خواهد بود. اما در مورد این که چه تأثیری بر گروه های نیابتی دارد، من فکر میکنم که تاثیر زیادی دارد که میتونیم ما چند مورد هم. یکی که آبروی جمهوری اسلامی ایران با کشته شدن هانیه در داخل خاک خودش صدمه دیده،
بله،
این بسیار حیثیتی شده برایش. و مورد دیگر این که بر گروه های نیابتی یک گشدار بسیار جدی است که هرگاه اگر اونا مراقب خود نباشند میتونه در این در امترین جایا حتی کسایی که حمایتشان میکنه در اون کشورها اینا را هدف قرار بدن.
بله.
یک ترس بسیار عمده و عجیبی در بین اینا رونما خواهد شد. و از سوی دیگر کارایی جمهوری اسلامی و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی بر گروه های نیابتیش من فکر میکنم که یک کمی پایین خواهد آمد که نمیتونه از اونا به درستی و اساسی حمایت بکنه. و ما و شما پیش از این هم دیدیم که چندین بار در چندین کشورها حتی افراد خود نظامیان جمهوری اسلامی عضو سپاه که در جنگای نیابتی اشتراک داشتن در کشورها از بین رفتن، هدف قرار گرفتن و از این بخشا این کارا بوده. تأثیر بسیار عمیق کشته شدن هنیه خواهد داشت، و خصوص بر خود حماس و همچنان گروه های نیابتی مانند حزب الله لبنان، مانند حوثی‌ها، مانند کسایی که در سوریه فعال هستند و مثال دیگرهایش که در عراق و جای
خب
دیگه هست.
بله آقای بیگر، اگر بیایم سر این موضوع هم صحبت کنیم که روی روابط ایران با سایر کشورها و همچنان روابط ایالات متحده با کشورهای شرقی میانه، پس از این حادثه شما روابط ایالات متحده با سایر کشورها در شرق میانه را چگونه بررسی میکنید؟ و همچنان شما یادآور شدن از حیثیت ایران که در اینجا متضرر شده، چگونه ایران میتونه که احاده حیثیت کنه؟ از چی طریق؟
خب این که کشورها بلاکایشان معلوم دار است، یعنی وقتی جمهوری اسلامی هم که در رقابت هست اونم بلاک خودش داره، مثلا روسیه و چین و کشورهای در منطقه اینا در یک بلاک قرار دارن و اینا پیمانای دارن، امکان داره که پشتیبانی های صورت بگیره، حتی در سازمان ملل محکوم کردن ها و اینا را که میبینیم معلوم میشه که قطبندی ها وجود داره. و در سمت دیگر که ایالات متحده آمریکا پشتیبانی خودش از اسرائیل و کشورهای دیگر در هم پیمان هستن، اینا هم دارن. یعنی اینطور نیست که مثلا به تنهایی کشورها تصمیمات بگیرن، حتما در این مورد با همپیمانان خودشان و با کشورهایی که در تماس هستن تماسهایشان رو می داشته باشن.
بله.
و این جریان خواهد داشت. این صدمه که وارد شده به جمهوری اسلامی ایران، حالا دیده شود که اینا چیگونه می تانند این را ترمیم بکنن و یا این که حیثیتی شده این را برملا بکنن و اون تصمیماتشون که از دفعه قبل با پرتاب چند تا موشک انجام شد و حالا معلوم نیست که چه چیز اینا در نظر دارن، مسائلی است که او بعداً برملا خواهد شد که تصمیمشون چی خواهد بود.
بله دیر مننه. وحدت یارسب در طول مسائل غزی د جګړه نه په حساب نشه تخلی او 20 الته د خبره ټوله په غزی ده. اوس که پښتنه داسې مشخص حکم چې د هنیه وژل کېدل په تهران کې په ټوله کې د غزی په جګړه باندې څه تاثیر کولی شي؟
اول خو دره چې د غزی یا د فلسطین جګړه 15 او یا کال کېږي چې دا جګړه روانه ده، او دا جګړه به څو لسیزې نوره هم دوام کوي، ځکه چې حماس چې ده یوازې په غزه کې نه ده. غزه دغه جغرافیه که تاسو لیدلی وي، جغرافیه یو ترانګ ده غزه.
بله.
دغه حماس جنګیالي چې دي په حماس کې دي، په فلسطین کې دي، د فلسطین په نورو ځای کې، په رافه کې دي، په سوریه کې دي، په ترکیه کې دي، په عراق کې دي، په لبنان کې دي، په ټوله منځني ختیځ کې دي. یو دویم دا ده چې دي دلته تنها د حماس دلنه ده چې د اسرائیلو سره جبتی غزی په سر جګړه کوي، دلته نورې ډلې دي، جهاد اسلامي ډله ده، النصره ده، هوتیان دي، او اوس خو ډېر هیوادونه هم دي لکه ایران، ترکیه، هغوی هم اوس د فلسطینیانو ملاتړ کوي، حتی شمالي کوریا، چین، روسیه. دغه یوه بله مسله. نو دغه جګړه چې ده متاسفانه چې دا ډېره پراخه شوه، شعلوره شوه او دا نور هم اوږده شوه. یو مسله. دویم مسئله چې تاسو دغه میلمه ووی چې نه ده د نتانیاهو جګړه نه ده، ګورئ یواف ګولن د دفاع وزیر د نتانیاهو نتانیاهو سره په دفتر کې جګړه وکړه او د دفتر نه ووتو نتانیاهو په سطو ودرېده چې دغه جګړه مونږ پایو او دا جګړه نوره نه باید پراخه شي، مونږ باید دغه کوم تفاهم چې ده دا باید ورباندې امضا کړو. بنیانز د ائتلافي حکومت مشر بلکاس و چې د بنیامین نتانیاهو نه جدا شو او د جګړې ورته پرېښله. دریم که دی ایزین کود لوی درستیگز دی طول دی دی قوتون دی اسرائیلو دی بنیامین نتنیهو سر پشخارک شو او دی بنیامین نتنیهو دی جدا شو. دی بل دی اطلاف دی حکومت دیر یو لوی برجسته مهره اغا اتمان برگویر ده چه اغا خم دی بنیامین نتنیهو سر دی حماس دی جگره پسر په جګړه کې په مشکل سره گرفتار شو او د دې د اطلاف نه اوته بسته حکومت مات شو او بل د جګړې کابینه د اسرائیل په کابینه کې یو بله کابینه ده په نوم د جګړې کابینه. جګړې کابینه مکمل جدا شو د بنیامین نتنیاهو سره. نو دا او بله مهمه مسله دا ده چې په لسګونو زره اسرائیلیان سرکونو ته هر وخت راوځي تظاهرات کوي او یا چې موږ نور د غزې د جګړې طرفدار نه یو باید یو د تفاهم نامه امضا شي او موږ کسان چې هلته نیول شوي دي هغه راخوشه شي غزه پرېږي فلسطین پرېږي خپل کار پرېږي موږ خپل خپل کار کوو. دا واضح نمایندګي دی کوي چې په دې جګړې کې بي او بله خبر داره چې دا یوازې موږ نه یو چې دا خبره کوو خپل د امریکا حکومت هم دا خبره کوي چې دا بنیامین نتنیاهو چې دا جګړه مخته بیایي. خو دلته یوه مسله یو بله وضاحت درته کوم تاسو د بلینکر په مورد کې یو یادونه وکړه چې بلینکر غواړي چې دغه جګړه نوره دا باید پراخه شي د جګړې مخنیوی باید وشي. زه فکر کوم چې دا درسته په دې نه ده چې په یو طرف کې امریکا خپل سلاح او مهمات او اسلحې استوي اسرائیل ته او د بل طرف کې چې باید جګړه وشي.
بله مننه وحدت یارسب. ایران ډیر سخت وانګ اختار ورکړی دی اسرائیل ته چې باید سخت سزا انتظار وباسي. نړۍ به د ترقم عکس العمل لیدونکي اوسي یا تماشاګر اوسي یا خپل اسرائیل به د څه ډول عکس العمل باید منتظر اوسي د ایران له لورې؟
د ایران لخوا به یو سیمبولیک حرکت کیږي تر څو خپل ایرانیان هم آرام وساتي او خپل اعاده د حیثیت وکړي. هر رقم سیمبولیک حرکت لکه د دې ډیپلوماټان چې په سوریه کې ووژل شول او د دوی څو بلستیکونه وار کړل څلور ساعته دربار ونیول تر څو اسرائیل ته ورسیږي او اسرائیل هم آماده و چې دا د جردن په خاوره کې د انټرسپټ شي. تر یو څو دنې د اسرائیل په خاوره ولګېدل چې تلفات څوک مرګونه نه لرلی. دویم د جنرال قاسم سلیمانی چې کله جو ټرمپ په عراق کې ووژو فقط یو سیمبولیک یو حرکت وکړ چې په امریکایي اډوم نه په اربیل سیمه کې د کردستان په ځینې عمله وکړه ما هیڅوک نه وژل شول نه څوک پکې زخمیان شول. زه فکر کوم چې د تهران بعد د امریکا سره په هماهنګۍ کې یو سیمبولیک حرکت شي تر څو هغه پزشکیان چې کوشش کوي د امریکا د ایران نوی ولسمشر د امریکا سره ښه روابط جوړ کړي دی به کوشش وکړي چې د امریکا سره په تفاهم کې یو سیمبولیک حرکت لاړ شي تر څو نه امریکایان خفه
شي. ډیرو بخښه یعنی فکر کوي چې تهران او واشنگتن په دې موضوع کې سره نږدې کېدې شي.
د کینز دی وو لکه په بل ورته چې حمله هم وشوه امریکا اعلان وکړو چې ایران حمله کوي په اسرائیل نه اسرائیل ته خپل ځان آماده وساتي اما امریکا دا خبره ونه کړه چې متوجه اوسېږي تهران کته په حمله وکړي به موږ ته په مقابل کې دري ګو دا خبره هیڅ ونه کړه فقط ایران اسرائیل آماده باش کړ چې تاسو نه مزایل ارسي تاسو خپل آمادګي وساتي. دا د نمایندګۍ دی کوي چې دا په یو تفاهم کې شوی و او امریکا هم د ایران هغه مزایل چې څو سلام مزایل وو هیڅ ونه خندل ځکه په یو هماهنګي کې شوی و. د دې وروسته کوم حرکت چې تهران کوي هغه به په هماهنګي دی امریکا سره کوي.
ډیره مننه رویا جان. فکر کوم چې بیا هم د لنډ دمې وخت رسیدلې دی بیرته به بحث دوام ورکوم. موږ سره اوسئ.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بله بینندگان و شنوندگان برنامه رکراس، شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. برنامه را با آقای بیک ادامه میدیم. آقای بیک، شما چی فکر میکنین که هوشیاری هایی که از طرف ایران بعد از هر ترور صادر بشه که اونا انتقام جوی سختگیرانه و جدی را اعلان میکنن، ابراز میکنن، شما فکر میکنین که همچی یک چیزی را ایران تا حال اتخاذ کرده، روی دست گرفته و هوشیاری هایی که اکنون از اقدامات تلافی جویانه ابراز میشه صورت خود بگیره یا خیر؟ و میخوایم این سوال از آقای وحدت یاد هم پاسخش داشته باشم.
آقای بیک شما اول. این مسئله را ما میتونیم در چند مرحله ارزیابی بکنیم.
بله.
نخست این که جمهوری اسلامی ایران توانایی‌های نظامیش نسبت به رقیبش که اسرائیل است کمتر است. اگر وارد یک جنگ تمام عیار شود، ممکن است که ایران نتواند جنگ پیش ببرد. یک مورد. مورد دیگر این که مورد داخلی خود ایران چندان سازگار برای تقابل و یا جنگی را که با تمام عیار باید آغاز بکند نیست. فقط کارش به این است که اخطار بده، هشدار بده و یک جنگ روانی را داشته باشد و هر لحظه میبینیم که از طرف رقیبش بسابش را میره و یک کاری را انجام میده که ایران بتونه این کار را انجام بده که درگیر با این مسئله شود. ولی ایران خودداری میکنه و مسئله پرتاب موشک با جنگ‌های نیابتی میتونه این کار خود را پیش ببره. یعنی محضوریت هایی که ایران دارد نمیتونه که آنچرا که اخطار میده و به او گپ عمل بکنه، فقط امی میتونه باشه در حد یک اخطار اکتفا میکنه. و از طرف دیگه مرحله دیگر هم میتونه که مسئله تحریم های بسیار جدی بر ایران باشه که ضعف اقتصادی، تحریم ها که بسیار کمرشکن است برای ایران و او توانایی را نداره که بیایه مثل یک کشور قدرتمندی که هم از نظر سلاح، هم از نظر مهمات جنگی و هم از نظر اقتصادی توانایی داشته باشه که بتونه کاری بکنه. اما انگیزه برای این مسئله را میخواید که همیشه روشن داشته باشه و این مسئله را داغ نگاه بکنه و رقیب خودش زیر فشار قرار بده و بتونه تا نیابتی های خودش که در اطراف و در خاورمیانه حضور دارند انگیزه بخشی بکنه. این مسئله شده کار جمهوری اسلامی ایران که اینم تو یک توانایی داره.
خب تشکر آقای بیک. آقای وحدت یار، شما میخوایم بپرسم که آیا به نظرتان هشداری هایی که از طرف ایران داده میشه صرف یک جنگ روانی است که ایران وارد این میدان است، یا قوات های نظامی هم داره که، یعنی توانی های نظامی شان هم است که ای اخطاری ها را اونا همواره بعد از هر ترور، بعد از هر رویدادی که در ایران رخ میده اونا ابراز میکنن؟ مقامات ایران منظورم است.
خب اولی ای که متوجه باشن که جنگ رو در رو خیلی قیمت هست و خیلی پرهزینه هست. شما اگر جنگ های دیگر را مطالعه بکنین، هر کشوری که جنگ را شروع کرده، جنگ تمام عیار رو در رو خیلی قیمت بوده. به عوض از او یک الترناتیو فوق‌العاده عالی که ایران داره او جنگ نیابتی هست. جنگ نیابتی توسط گروه های مقاومت محور در خاورمیانه که اسرائیل را خیلی به عذاب رسانده، خیلی به تنگ رسانده و این جنگ را در سرحدات اسرائیل و سرحدات اسرائیل رسانده و این خیلی ارزان هست و همی اجندا را ایران ادامه میده. مسئله دومی که در مورد تحریم ها هست، تحریم ها اول خود دنیا آل یک قطبی نیست که تحریم ها نتیجه بده. حال دنیا چند قطبی شده. اگر یک کشور بخواهی که تحریم های را علیه ایران وضع بکنه، اونجا روسیه بهترین روابط را با ایران داره، اونجا چین روابط داره با ایران، اونجا کشورهای دیگه داره که از ایران هم خریداری بکنه، هم بالای ایران بفروشه. حال دنیا یک قطبی نیست. سوم مسئله ای است که شما در طول تاریخ بین دول اگه شما ببینین هیچگاه تحریم ها نتیجه نداده.
مثلا امی تحریم های جهان که علیه کره شمالی وضع کرده چه تاثیری بالای کره شمالی گذاشته؟ سنگ از جای خود شور نخورده. تحریم ها علیه ایران همین حال هم بود، 10 سال پیش هم بود، 30 سال پیش هم بود و دوام داره.
بله
ایران به اتم نزدیک شده. تحریم ها علیه روسیه هم بوده که در اوکراین جنگ را به پیش برده.
خب در اینجا آقای وحدتیار گفتم میدانیم که مردم بیشتر متضرر میشن.
خب اینا رو متوجه ریاض متوجه باشین، حکومت ها در قصه اقتصاد افراد نیست.
خب
متوجه باشین شما در داخل ایران ببینین هم در بیرون ایران چقدر ایرانی ها علیه نظام خود هستن، اما حکومت در جای خود ایستاده هست. ما نمیگیم که باید تحریم ها نشود. من ادعای است که حکومت ها به خاطر اهداف شخصی، اهداف گروهی، اهداف حزبی عمل میکنند، نه به خاطر اهداف مردم خود.
بله من نه وحدت یار صدق فراوان ورسته شیبیلی دو پختن لرم رات جواب کی 3 دقیقه 3 نیم دقیقه وقت لرو. هنیا اسماعیل هنیا په خپل ډاله کې یو منځلارې کس وو، او په خپل حماس ډاله کې د دې وژل کېدل څومره خلا رامنځته کولی شي، او له دې ورهاخوا داسې احتمال شته دی چې د دې د وژل کېدونه وروسته بیا هم د سولې خبرې ادامه پیدا کړي؟
اول خدا ته دلته دا داس نو چې تنا اسماعیل هانیه او چوسو وژل چې دا نه مکه نور ډیر مشران هم دي حماس په جګړو کې وژل شوی دي، او دا پروسه روان لري. په دغه اوږدمهاله جګړو کې چې پینځه کلن وي دلته بیا افراد ډیر مطرح نه دي، افراد وژل کېږي دای بل څوک نه دي. خو په موقت ډول په حماس تاثیر لري، هم د دوی د جګړې قمندانان چې وژل، هم د دوی سیاسي رهبران چې وژل. په موقت ډول د دوی ترمنځ اغه هماهنګی له منځ ته دا به یو څو وخت ونیسي تر څو برته دوی راټولېږي، خپل سیاسي اهداف برته سره ترسیموي، خپل جګړیز اهداف برته سره ترسیموي. دا به ډیر وخت ونیسي د حماس لپاره. اما په اوږدمهاله کې د افراد وژل دومره مهم نه دي، د افراد په وزن نور کسان ارزي. خو د دوی لکه د دې اوربان یا د دې سولې پر روان باندې به څه تاثیر ولري؟ هغه در چې د هر مقطع زمان کې به حماس خپل تصمیم ونیسي چې دا وی مثلا ګټي په څه شي کې دی، قربانی کې دی، او که ګټي په دې کې دی چې جګړه باید وکړي. خو په عین وخت به حماس د خپل متحدین سره هم په مشورې کې یو کار کوي. حماس متحدین هغه د ایران، د ترکیه، د روسیه، د چین، د او شمالي کوریا ده. هغه سره په مشترکاً د وخت په لیدو سره به بیا خپل پریکړه کوي چې دوی برته د مذاکرې میدان ته ورودانګي او کنه.
بله بله دغه د قاچاق استلو مسائل یو بلبل بریدونه او دغه د انتقام خبره یا دغه اوسنۍ وضعیت تک وکتل چې اوسنۍ روان وضعیت تک وکتل شي په منځنی ختیځ کې د څه ډول یو وضعیت تمه کېده شي راتلونکو څنګه ګوري؟
بله
چیرته ترامپ راشي ولسمشر شي؟ خو هغه طبعا چې د اسرائیلو طرفدار دی، زه فکر کوم چې په منځنی ختیځ کې متاسفانه د سولې یا د اوربان یا د مثبت دو طرف ته تللو کوم نښه نښانی نشته، حداقل راتلونکي 15 تر 10 کالو پورې، ځکه دا کومه جګړه چې اوس روانه ده ډېره یوه لویه جګړه ده، او دا زه فکر نه کوم چې په 10 آینده کالونو کې به بیرته اوضاع بیرته نورمال شي، بیرته به ابراهیم اکورد طرف ته لاړ شو، او بیا به د سیمې هیوادونه د اسرائیلو سره یو سم تعادل یا تعامل یا د ښه روابطو طرف ته موږ لاړ شو. هغه به تر راتلونکي 15 کالونو کې بله کار ونه شي. خو که چېرته کمال حارث راشي او وکولی شي چې کمال حارث په داخل د امریکا کې صنفونه اصناف متحد کی، شاید دې طرف ته لاړ شو چې د ایران سره رابط خشي، یا د اسرائیلو د جګړه ودروي، او رو رو داسې یو طرف ته لاړ شو چې که چېرته سوله نرسي، سوله خو ډېر موږ د سولې نه خو ډېر لرې یو په منځني ختیځ کې، سوله سیزې د سولې نه موږ لرې یو، حداقل که اوربند وشي او دغه جګړه چې اوس شوله ور شوې ده دا آرام شي، دا به یو لویه لاسته راوړنه د امریکا او د په منځني ختیځ کې د متحدینو لپاره وسي.
بله یعنی تاسو مستقیم تاثیر د روان وضعیت د امریکا له لورې خو تاسو ویل چې څه به وشي، اما د روان وضعیت د امریکا په روانو انتخاباتو هم تاثیر گذاره بولی؟
سلفی سره هم دی منځنی ختیځ سیاسي او نظامی حالت د امریکا پر ټاکنو تاثیر لري او د امریکا ټاکنې په منځني ختیځ باندې تاثیر لري. دا دواړه یو په بل نه تاثیر لري.
بله بله ډیر مننه د دواړو قدرمنو میلمنو د وحدت یار صاحب او بیگ صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم بحث کې برخه واخست.
از هر دو مهمان محترم تشکر میکنیم و در اخیر برنامه در لحظات اخیر برنامه قرار داریم و همچنان همکار ما سید عزیز رحمان گزارش را در مورد تازه ترین تحولات در شرق میانه تهیه کرده که را تقدیم بیننده ها و شنونده های برنامه میکنیم.
یک روز پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس، علی خامنه‌ای رهبر ایران نماز جنازه هنیه را در تهران امامت کرد. اسماعیل هنیه که برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران به آن کشور سفر کرده بود، اوایل صبح چهارشنبه در محل اقامتش در تهران هدف یک حمله قرار گرفت. هیچ طرف مسئولیت حمله بر اسماعیل هنیه را ادعا نکرده است، ولی اسرائیل در گذشته گفته بود که به دنبال اسماعیل هنیه و دیگر رهبران حماس که در حمله 7 اکتبر نقش داشتند می باشد و ایران نیز اسرائیل را به انجام حمله چهارشنبه متهم کرده و به انتقام گیری از اسرائیل متحد شده است. در عین حال حماس نیز هشدار داده که اسرائیل بهای عظیم کشتن رهبر سیاسی این گروه را خواهد پرداخت. حماس مذاکرات به خاطر برقراری آتش بس در غزه را نیز بی معنا خوانده است.
همزمان با خونریزی و کشتارها صحبت کردن در مورد مذاکرات آتش بس بی‌فایده است.
نگرانی ها مبنی بر گسترش دامنه جنگ در شرق میانه در حال اوج گرفته است که با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ارشد ایرانی و نمایندگان گروه های متحد تهران در منطقه برای بحث در مورد پاسخ تلافی جویانه علیه اسرائیل امروز پنجشنبه در تهران با هم ملاقات میکنند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه بار دیگر بر تامین آتش بس در غزه تاکید کرد.
این مهم است تا در روزهای پیش رو همه طرف ها گزینه های درستی را انتخاب کنند، ولی نمیتوانم تأثیر هر رویداد بر اتفاقات بعدی را پیش بینی کنم.
در عین حال اردوی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که محمد دایف رهبر شاخه نظامی حماس در حمله 13 ماه جولای در خان یونس در جنوب بوریکه غزه کشته شده است. به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه و هشدار ایران، اسرائیل تدابیر امنیتی سفارتخانه های خود در سراسر جهان را افزایش داده و از شهروندان خود خواسته است تا متوجه باشند. تحلیلگران اسرائیلی عملیات در برابر فؤاد شکر قماندان ارشد حزب الله در لبنان و کشته شدن اسماعیل هنیه در ایران را برای اسرائیل پیروزی توصیف می کنند، ولی به گفته این تحلیلگران این پیروزی ها حملات تلافی جویانه نیز در پی خواهد داشت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
دا سپین خبری را کراس د خبرونه قدرمون اوریدونکو او درن اوریدونکو دا او د نن ورځې بس چې تاسو سره د میلمنو نظر پکې شریک شو. رویا جان، فکر کوم چې د خبرونه وخت به هم دومره و، نو د خپل قدرمون اوریدونکو او اوریدونکو به اجازه واخلو. ډیره مننه تاسو نه چې د خبرونه لیدونکو او اوریدونکو ته بیا الله ماچ.
بله، و باید علاوه کنیم شنونده ها و بینندگان محترم که نظراتی که در برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا مهمان ها ابراز میکنند، نظر مهمان های برنامه از موقف صدای امریکا را منعکس نمیسازه. برنامه های ما همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همچنان بعد چند لحظه بعد آغاز میشد. با ما باشیم. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزهای هستند.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.